ان واجبات دیگه، مستحبات و اجتناب از محرمات یکی از مخلص‌ترین روزداران الهی باشد.
درن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری ساعت کې چې زه اسمت ساروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، پر ولسی جرګې د حملې او د طالبانو لاسته د کندوز د ارچی ولسوالۍ د لویدو په اړه راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه، مخکې تر دې چې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه واوروي، له فریبا ظاهر به واورو چې د نړۍ په خبرونو کې سي دي.
بله سرون صاحب، د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه خبرونه لرو چې مهم دی. چې د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 143 تنه مړه شوي دي، او هم د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو سند په تصویبولو سره پر روسي اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږو میاشتو پورې اوږده کړي دي.
ډېره مننه. دا او نور نړیوال خبرونه به لږ وروسته واورئ. لومړی هم د افغانستان خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکی چارواکي وای پر ملي شورا د وسوال په حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله سرګندوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په تیرو 14 کلونو کې دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم شپږ 40% خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. خبرونو تفصیل، چارواکي وای پر ملي شورا د وسلوال په حمله کې دوه ملکی کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو تول چې په وژل شو ملکیانو کې یو شزه او یو د کم عمر نجلۍ شامل ده.
سایر وکیل صاحب وای چې وجه بود منظم سهار از تخلیه کردن و هیچ آسیبی به اونا نرسیده. غیر نظامی ها و راروی هایی که اوجا بودن با اونا مجروحین داریم.
خو د امیر روغتیا وزارت مسلین وای چې تر غرمې پورې له دغه پیښ څخه 13 تنه ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوی دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې د ملي شورا مخې ته 14 شوي، خو د امنیتي مسلین وای چې یوازې یوه لویه 14 شوي. ویل کېږي چې نن سهار 10:00 او 10 دقیقې ولس جرګې ته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پر رسیدو پیښه رامنځته شوه. وسلوال طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغان حکومت اجرایی مشر هیله سرګندوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ شي او په کار به پیل وکړي. عبدالله عبدالنن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې دغه موضوع ته اشاره وکړه او ویل نوموړي زیاته کړه په انتخاباتي نظام کې اصلاحات چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون لخوا کیږي، چې د افغانستان انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره سرته ورسیږي. ښاغلی عبدالله پرون د هسپانیا له سفیر سره په کابل کې ویل چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په هدف ټول لازم کارونه سوي دي. د اجرایی ریاست لخوا په خبره سوي مطبوعاتي خبرپاڼه کې راغلي چې د هسپانیا سفیر ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په صورت کې اروپایي ټولنه ژمنه ده څو له افغانستان سره د انتخاباتو په برخه کې مالي مرسته وکړي. او د افغانستان د اقتصاد وزیر وای چې په تیرو 14 کلونو کې دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم 40% خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. عبدالستار مرادی نن د خپل سلورزنی کاري پلان د تشریح پر مهال ویل دوی هڅه کوي چې معلومه کړي چې دغه مرستې په کومو ځایونو او څنګه مصرف شوي دي. ښاغلی مراد زیات کړه کچیر دغه موضوع روښانه نسی د دوی راتلونکي پروګرامونه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 143 تنه مړه شوي دي. په دغه جنوبي ساحلي ښار کې د حرارت لوړ درجه 45 ته رسېدلې ده، او دا تر هغې شمېرې 2 درجې لوړ ده چې تر دې وړاندې په پاکستان کې د ګرمۍ تر ټولو لوړه ښودل شوې وه. د دغه ښار چې 40 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، په ځینو سیمو کې د نامنظمې برېښنا سره هم وضعیت خراب دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د حرارت درجه راکښته شي، خو د دوی په وینا هوا به لا هم ګرمه وي. چارواکو له خلکو غوښتي چې لمر ته له ډېر ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو سند تصویب کړ چې د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې په خاطر پر دغه هیواد اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې اوږدوي. دا پریکړه چې پرون په لوکزمبورګ کې وسوه، د روسیې د مالي، پوځي او د انرژي سکتورونو په نښه کوي او په کریمیا کې تر یوه کال پورې پانګونې منع کوي. په روسیې بندیزونه تیر کال د اوکراین د ختیځ له بېلتون غوښتونکو د ملاتړ او له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په خاطر ولګول سوه. بلخوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي چې د ده په باور دغه بندیزونه بې اساسه دي. پیسکوف نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د بندیزونو په اړه خبرې وکړم نو متقابله کړنه زموږ د طرز العمل اساس دی. روسي چارواکو ویلي چې روسیه به په قوي احتمال د لویدیځ له لوري د خوراکي موادو واردات بند کړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت وایي واشنګټن او متحدان به روسیې ته اجازه ورنکړي چې حالات په خوا ته وګرځوي. اش کارتر پر مسکو تور ولګوي چې د ده په خبره غواړي د پخواني شوروي اتحاد د وخت د نفوذ کولو شرایط پیدا کړي. نوموړي نن په برلین کې وویل موږ نه غواړو چې له روسیې سره دښمني وکړو، خو د اش کارتر په خبره موږ به له خپلو متحدانو او د نړیوال نظم پر اساس له جوړو سویو اصولو دفاع وکړو. د اوکراین په مسله کې د روسیې ښکېلتیا د ناټو ځینې پوځي حرکتونه پارولي دي چې یوې د دې تړون د چټک خبرګون د ځواک جوړېدل دي. خو د امریکا دفاع وزیر وایي چې له روسیې سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره دروازې پرانستې پاتې وي. د امریکا د دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو کتنه کوي او تمه ده چې له خپلو جرمني، نروژي او هالنډي سیالانو سره وویني. یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي چې امریکا هیله لري چې روسیه اصلا موجوده نه وي. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر نیکولای پتروشیف چې د ولسمشر پوتین له نږدې متحدینو څخه دغه مسله په یوه مرکه کې یاده کړې چې نن د کومرسانت په نوم یوې ورځپاڼې کې خپره شوه. پتروشیف د کرملین پر هغې ادعا ټینګار کوي چې ګواکې متحده ایالات هغه پاڅونونه طرحه کړي چې د 2014 کال په فبروري کې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د حکومت د ړنګېدو سبب شوه. هغه وایي د امریکا هدف د یوې داسې وسیلې رامنځته کول و چې په تدریجي او دراماتیک ډول روسیا کمزورې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسمن یو سند تصویب کړ چې له مخې یې په مدیترانه کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. چارواکي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره لومړنۍ کښتۍ او الوتکې چمتو سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی نن ویلي چې د دې ټولنې 28 غړو په خپلو جنوبي سواحلو کې دغه بحران ته بیړنۍ ځواب ویلی دی. دا وایي
The decision to launch the naval operation has just been taken.
دا وایي د سمندري عملیاتو د پایل پریکړه وسوه. دا شایي لومړی ځل وي چې اروپایي ټولنه د کډوالو موضوع دومره ژر او جدي نیسي. زه ویلی سم چې دا ښیي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي دغه پاڼه واړوي. د اروپایي ټولنې مشرانو په اپریل میاشت کې پر یوه داسې هر اړخیز پلان توافق وکړ چې له اساسه د دې ستونزې په وړاندې ودرېږي او د هغو قاچاقچیانو مخه ونیسي چې خلک له لیبیا څخه اروپا ته وړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د مهمو ښارونو د هوا حالات.
دا هم د افغانستان د څو ستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.13. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 16.21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 11.13. بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.19. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.15. او په جلال آباد کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.40.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. 4:09 دي. د دې خبري ساعت په دوام کې واورئ. نن وو انتحاریانو پر ولسی جرګې برید وکړ. د ولسی جرګې دوهم منشی عرفان الله د دې حمله په اړه وایي
استخباراتي او کشور یو موظف او مسؤلیت مکلفه دي چې دا شان مکه د مخینه کونسایټ ولا بریډ د کارونو ته ولې
د کندوز د نامنیو د پرلپسې دوه ولسوالیو د سقوط د علت په اړه هم له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دوا مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري.
د وروستیو نامنیو په اړه د صاحب نظرانو نظر پښتو د امنیتي مسایلو ترڅنګ نور خبری موضوعات هم په دې خبری ساعت کې در اورو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن د ولسی جرګې ودانۍ باندې وو وسلوالو انتحاریانو حمله وکړه. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو ازادي راډیو ته په راستولو پیغامونو کې د امنیتي ځواکونو فوري عکس العمل او په یو ساعت کې د وو انتحاري حمله کوونکو له منځه وړل ستایلې دي، خو یو شمیر نور پر کشفي او استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي او وایي چې استخباراتي ادارو ونه کړی شوی چې د دې حملې مخه مخکې تر مخکې ونیسي. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د ازادي راډیو په 8 شمیرې باندې پیغامونه راوستوي یا اسمسونه راوستوي او یا هم څو شیبې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي، د ټلیفون شمیرې به اعلان کړو. خو لومړی د نننۍ حملې په اړه، د ولسی جرګې د ایجنډا له مخې ټاکل شوی و چې د جمهوري ریاست د دوهم رسیا لخوا معصوم ستانکزی نن دفاع وزارت ته رسمن ورمعرفي شوی وی، خو د ملي شورا ودانۍ ته د ننوتلو دروازې او شاوخوا ځایونو کې چاودنو د دې غونډې نظم ګډوډ کړ. د کابل امنیه قمانداني تر اوسه د تلفاتو د دقیقو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې وطنه حمله کوونکې د یو ساعت په موده کې له منځه وړي دي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې 1.5 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې یوې ورځ د یوې بې سابقې حملې هدف وګرځېده چې ټاکل شوی و د جمهوري ریاست دویم مرستیال دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی دغه جرګې ته د رای ورکولو لپاره وروپیژني. له دې چاودنو مخکې په امتیازي وخت کې هم د ولسی جرګې غړو د نامنیو زیاتېدو په اړه خبرې کولې او حکومت یې په ناغېړۍ تورنه و. د خلکو استازي قدرت الله زکی له دې چاودنو مخکې د همداسې پیښو څخه شکایت کوو چې ګویا نامنی د ولسی جرګې او جمهوري ریاست تر دروازو رارسېدلې ده. د مرکزی حکومت څخه مهیله داده چې که د روژې په دې مبارکه میاشت کې د افغانانو امنیت تامینولی شي په میړانه دې ووایي، خو که ستونزې لري او نشي کولی موږ ته دې ووایي چې موږ لاړ شو او ورسره ودرېږو. د ولسی جرګې غړو په همدې موضوعاتو لغوسو ډک بحثونه کول، خو ممکن له دې بې خبره وو چې وسلوالو حمله کوونکو د دې تر څنګ ځانونه ورسولي دي. د آزاد بحث له ختمېدو سره د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له اداري هیئت وغوښتل چې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ته تالار ته د داخلېدو اجازه ورکړي تر څو رسمن دفاع وزیر ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. د داخلي وظایفو له مخې نن د دفاع وزیر د معرفي کېدو ایجنډا ده. له دارالانشا هیله کېږي چې مېلمنو ته دعوت ورکړي. په همدې وخت کې درنا چاودنه وشوه او پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو غږونه شو او د تالار څخه د وتلو هڅې. د چاودنو په لومړیو وختو کې ډیرو غړو دا فکر کاوه چې شاید د برېښنا د شارټۍ غږ وي. خو د کابل د امنیه قمندان د څرګندونو په اساس دا لومړی انتحاري کوونکی و چې د چاودیدونکو موادو ډک موټر ته ملي شورا ته د ورننوتو په امنیتي کمربند کې چاودنه ورکړه او غوښتل یې نورو حمله کوونکو ته د ننوتو لار خلاصه کړي. د دویمې چاودنې سره امنیتي ځواکونه ملي شورا ته ننوتل او د خلکو استازي او خبریالان یې مسون ځای ته ولېږدول او یو په بل پسې په سیمه کې د چاودنو غږونه اورېدل کېدل. عیني شاهدانو د ولسی جرګې څخه د باندې د 14 غږونه اوریدلی دي. د کابل امنیه قمندان د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي 8 کسان و چې غوښتل یې د ولسی جرګې ته د نوتو دروازې ته ځان ورسوي، خو د یو ساعت جنگ په موده کې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول.
یو ډله ترورستانو چې په لومړي قدم کې یو موټر بم چې یو انتحاري په جلو د موټر سپور و، موټر بم په د پارلمان جنوبی کوڅې دیوال ته ووهه تر څو دیوال موانع ړنګې، او وروسته د دوی 9 نفره مهاجمین چې هلته تیار په ساحه کې آماده کړي وه د امنیتي ارګانو
دا چاودنه چې د دوشنبه پوره سهار شاوخوا لس بجې پیل شوه، پکې د ولسي جرګې غړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د ملکي لسګونو کسانو د ټپي کېدو په اړه خبرونه خپره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت اداري مرستیال عبدالبصیر سرور د استقلال په روغتون کې ازادي راډیو ته وویل تر غرمې 1:30 ملکي ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې پکې 15 ښځې هم شاملې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل امنیه قوماندانۍ تر اوسه د پیښې د پېښېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسي جرګې غړي وایي کابو یوه میاشت مخکې دوی ته د همداسې یوې پېښې د پېښېدو ګواښ شوی و.
پر ملي شورا د دې حملې په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده. ښاغلی عرفان د مرکې په سر کې د برید د پیل په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
وزارت دفاع، وزارت نومان وزیر محمد نسیم تنازی در نام دو چه در ولسمش دو مرسال دو پره امی اغانی تا مرفی شی تنده ها ساعت چه رئیس بیران و که چه باید رئیس مانس ریاست جمهوری و کانی وزیر دفاع وزارت تالار تراشی تنده ها ساعت چه دوی وقتا چه ننوزی در تالار دروازه تا یا و رد پورته شو چې د رد په اثر خاوري او دولي را توی شو په اجاو باندې
د خاوري دولي چې را توی شو دا د نن په تالار کې انفجار وک د باندې 14 زور و د څه شو
انفجار و د تالار دروازې مخامخ سره جنوبي دروازې خواته و او متاسفانه څنګه چې تاسو ته د پارلمان زموږ د خانه زور کامل ده نو د لحاظه د دې د انفجار د دغه تکان مخه در خاور او دوله پول تا چه پا تالار که نو تخام خواهد وکسبان ریوزار پر وخطه شو و مگر رئیس مقاومت رو هم اصلا بیا غرد وکش پاسو تالار ما پریگ ده من خپل خبرت یا دوام مردو خو متاسفانه نور تکان شروع شو او در اپلیت او در تیکا دلی را شروع شو دید ده ها وکسبان تالار خوشی که اولاد مسئول دایی که او فرصت تر بیده
عرفان صاحب ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې نن هغه لارې چې په جریان کې به یې تل ډېره سخته تلاشي کېده په دې لارو کې هغه څه چې پخوا کې د امنیتي تدابیر ټینګ نه وو دا ادعاوې یا دا خبرې تر کومه ځایه پورې ستاسو په نظر حقیقت لري؟
خب موږ لارې لرو چې پارلمان ته وصل کېږي شمالی جنوبی او غربی تری دروازه لرو چې مختلف لارې مختلف کسان د شمالی دروازه نه موضوع مراجعین راځي او د شمالی دروازه نه زیاتر وکی سیبان او د مامورین راځي زمنا د جنوبی دروازه کې شده وی آی پی دروازه دی لارې نه خاص میلمان او زمون رئیس پارلمان د تشریف لوري سی پارلمان او ویلیتا نو معمولی تلاشی څنګه نور ورځو کې زمون مسؤلین امنیتی مسؤلین د پارلمان د شورا امنیت او د پارلمان کندک محافظتي کندک دوی عادي خپل روتین تلاشي نن درلود خپله یعنی کو تغیرات مونږ نه ولیدلی چې په تلاشي ګویا نن نو نور ورځې کې جدي و دغه عادي کار ترسره کېده و متاسفانه مونږ مشتده ده چې هغه کشفي او استخباراتي ارګانونه شه دوی دغه ګواښونه څو ګشت پارلمان باندې د مخالفین خواه شوی و چې پارلمان باندې حمله کیږي ولی متاسفانه چې نن دوی بریا شو یا کار شو موفق شو شه پارلمان ته ځان نږدې کړي و استخباراتي او کشفي ارګانونه موظف و او مسؤلیت و مکلفت لري چې دا شیان مخکې د مخې نه شانتي او د خونسایت ولی متاسفانه دوی دغه کار ونه کولی متاسفانه دوی ځان نږدې کړي پارلمان ته.
بله عرفان صاحب یوه وروستۍ پوښتنه که فکر کوئ چې هغه معمولی یا ورځنی یا ستاسو په وینا روټین تدابیر نیول شوي وو د امنیت لپاره نو بیا وسلوال څنګه وتوانېدل چې له دومره امنیتي کړیو تیر شي او ځان د ولسي جرګې دروازې ته ورسوي؟
ما هم مخکې درته عرض وکړه چې موږ هم خاص د دوه بخش امنیتي له بیا د شورا د امنیت بل محافظه پارلمانی کندک دی چې هغه د پارلمان د حفاظت او امنیت لپاره کار کوي ولی دا کشفي و استخباراتي ارګانونه دوی خپل وظیفه سرته نه دی رسولی دوی مکلف و مکلف دی چې کله چې یو مخالف یا انتحاری انفجاری د کابل دروازې ته دارازي او د دروازو نه بیا راځي داسې یو مرکزي ځای که هغه چې پارلمان ته کار کوي او یو مهمه ستراتیژیک ځای کې دوی ځکه چې یو څو نفر سره د جهاد وسلو سره او انتحاري انفجاري دست موتر مواد سره دته پارلمان د ځان کې در زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونو ضبط دي. نو زمونږ هیله او آرزو داره چې په آینده کې دوی جدي تدابیر ونیسي ترڅو نه تنها چې یوازې پارلمان باندې دغه کار سرته وشي، په ټول زمونږ هموطنانو باندې، په ټول افغانانو باندې.
د ولسی جرګې د دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مو د ازادي راډیو د احمد تکل مرکه اورېده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
مختری چې کندوز ته لاړ شو، په کندوز کې هم دوهمه ولسوالۍ یعنی ارچی د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده. د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه به د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري. خو لومړی تاسو اوریدونکو ته موقع درکوو چې د ولسي جرګې د نننۍ حملې په اړه نظر څرګند کړئ. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ورور دا کوم شاشه چې دا څوارلس کاله پخوانی ولسمشر کرزی صاحب وکړي، اوس بل ولسمشر اشرف غنی دی. ورور دا کوم شاشه د پاکستان د دوه مخي شاشه دا څوارلس کاله کې زموږ د پاکستان د تباهي برباد یو هغه کوم لاسلیک چې دور کړی دی. دوی وایي ما اوتون چې استخبارات پر سر شریکوي دا کوي دا هغه پاکستان. ورور اوس نور دشمن بولو، بیا هم دشمن بولو، که دلته پر سپین بولډا کړی هم دا هغه پاکستاني راستي، که پر تیسرا وړي پاکستان، که پر بل ترکمنستان اذربایجان پر امچ کو باندې راوړي هم دی پاکستاني بل څه.
بله،
افغانستان خپل ورور دا بسود څه متجر لمبو کې سوزه، دا بسود څه متدا غالات کې ولاړ دشمن مې بولو دشمن دی.
ډیره مننه الهلا د چې لاندې خبري وکي. تاسو اوریدون کې لټولو هله د چې لاندې خبري بکوي. بل اوریدون کې هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب، زما دا پوښتنه ده، دغه دا نظر دی چې دوی معنی خپل جرګه نه چې ساتلی، یعنې خپل د دې فدایان هلته ولاړل، نومبر ډېر نه ځم امنیت سره نه دې ولسوالۍ سره نه خوندي کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ ازادي راډیو ته.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. لطفاً یو څه ژر
دا په دغه باندې چې د ولسی جرګې او د افغان قص مغشتنه داره چې باید د شریعت په چوکاټ کې سوله وکړي. که چیرې شریعت په چوکاټ کې سوله ونه کړي نو همیشه به دغه شپیو شهیدان اوس.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه. لټول اوریدونکو ډیره مننه. په دې خبرونه کې د زیاتو اوریدونکو ته موقع نشو ورکولای چې نظر څرګند کړي، متاسفانه. لیکن کولای شي چې کدی افغان بي سیم سیم کارت ولري په 1813 مری لن پیغام را واستوي. یو شمېر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي. په تیر بیا په دې موضوع نظر څرګند کړي چې ځینو د افغان امنیتي ځواکونو فوري او عکس العمل سټایل دی ویل چې په یو ساعت کې ډیر کم وخت دی دوی وکولای شو چې ټول انتحاري و وښنی. خو یو شمیر نور بیا په کشفی او استخباراتي ارګانونو انتقاد کړی دی ویل دي چې ولې دا حمله مخکې تر مخکې کشف نکړای شو. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر سرګن کې لښوروسته سرلو لدی شي به کولای شي چې ازادي رادیو ته اس ام اس را واستوي. 1313 شمیره په یاد لري، په دې شمیره مشته هر وخت پیغام راستولی شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کندوز چارواکی وای چې د چاردری ولسوالۍ له سقوط وروسته نن سهار د ارچی ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. د ارچی ولسوالۍ او د کندوز نور چارواکی تاییدوي چې ارچی ولسوالۍ له یوې سختې نښتې وروسته د دولت د مخالفانو لاسته لوېدلې ده. د ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ پر مرکز جګړه روانه وه او دوی د کومکي ځواک غوښتنه کړې وه خو مرسته ور ونه رسېده. له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز د دشرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه سهار مهال دغه ولسوالۍ سقوط وکړ او دمګړی وسلوال مخالفان پر ولسوالۍ حاکمیت لري. ولسوال زیاته کړه چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ پر مرکز باندې پراخ بریدونه ترسره کړل او دې ولسوالۍ ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل چې له کابله سقوط وکړ. هو د دشتیارچی ولسوالۍ نن دوشنبه سهار 8 بجې سقوط وکړ او اوس د طالبانو په لاس کې ده. د نصرالدین سعدي په وینا چې پرته د نوموړي ولسوالۍ له مرکز څخه د دشتیارچی ولسوالۍ 90% خاوره له 2 کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. بلې خواته په مشرانو جرګه کې د کندز د خلکو استازي مولوي عبدالله قرلوق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندز د سیمه ییزو چارواکو د نه همغږۍ له وجې د دشتیارچی ولسوالۍ سقوط وکړ او یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د امنیت قمندان له طالبانو سره لاس درلود چې بالاخره دغې ولسوالۍ سقوط وکړ، شاید چې د امنیت قمندان کومه پټه معامله کړې وي. قرلوق زیاتوي چې د دشتیارچی ولسوالۍ د امنیت قمندان په یادو نامنویو کې لاس او یاده ولسوالۍ پرته له جګړې وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې چې وروسته خپله د تخار خوجغر ولسوالۍ ته تښتېدلی دی. ومه غوښتل چې د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ د امنیت قمندان نظر هم واخلو خو بریالی نه شو. بلې خواته ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې د دشتیارچی ولسوالۍ اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې ده. د یادونه ده چې 2 ورځې وړاندې د کندز چاردرې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و چې اوس هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په وروستیو کې د افغانستان ځینې شمالي ولایتونه ناکرار شوي دي. احمد تکل د هیواد د شمال د امنیتي حالت په اړه په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو د پخوانی استازی او سیاستوال معین مرستیال نظر پوښتلی. ښاغلی مرستیال د خبرو په پیل کې په کندوز او د شمال په نورو سیمو کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو نظر څرګند کړی.
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ له زیات وخته په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. دغه خپلمنځي جګړو خلک د کندوز د ولایت ډېر ناراضه کړي دي. د دوی کورونه په امن کې د هغه وخته چې دا جنګونه شروع شوي نه دي دوی مال او سر په امن کې نه دی. دا باعث د دې شوی دی چې د افغانستان مسلحو قوتونو ته شرایط مساعد شوي دي. خاص
مرستیال صاحب ډېره بخښنه غواړم چې مرستیال صاحب دغه وسلوالې ډلې چې تاسو یادوئ چې په خپلو منځونو کې سره مخالفت لري، دا هغه ډلې دي چې په حکومت کې شامل دي او که د وسلوالو مخالفینو د لیکو خبره تاسو کوئ؟
په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو شکل په ځینو مناطقو کې دوی غیر مسؤول مسلح قوتونه دي چې دوی په حکومت پورې هېڅ تړاو نه لري. دوی باندې اربکي نوم هم نشي ایښودلی چې اربکیان دي. او په ځینو مناطقو کې هغه مسلح قوتونه دي چې د حکومت لخوا ورته اربکي ویل شوي دي. دوی خپلمنځي جګړې په کندز کې پیل کړي دي او د خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې د هغه سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې پرون نه ابله شپه د خرابات ولسوالۍ کې دا جګړه ډېره جدي د دغسې دوو ګروپو ترمنځ روانه وه. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل. دوهم علت یې دا دی چې متاسفانه هلته د ملي قوتونو د پولیسو د امنیتي قواوو ازوقه چپول کېږي. هغه خلک چې په راس کې دي هغوی دې غلا کوي، هغوی خرڅوي. د دوی د وسایلو نفت او پټرول دا خرڅېږي. دوی ته مرمۍ نه رسېږي، مرمۍ د دوی خرڅېږي. په نورو د قمندانانو لخوا دا خرڅېږي. هغو بېخلافه پاتې کېږي، هغه مجبوره کېږي چې منطقه پرېږدي. که وروستنی اطلاعات چې د ارشی په باب ورسیدل د درې ورځې نه را په دې خوا حکومتي افراد او ولسوال او قمندان او نور راکټو په شمول د مشکل مخکې د خپل کورونو نه درچې په ولسوالۍ کې وتلي وو او دې پیدل چې مونږه سقوط کوو. کوم وسایل ترانسپورتي چې طالبانو ته پارکیشي په لاس ورغلي دي په هغه کې یو قطره تیل نشته دی، په هغه کې نور وسایل نشته دی، هغه سوا چې طالبانو ته پارکیشي په لاس ورغلي ده مرمۍ نشته دی. دا په دې مانا چې د دوی مرمۍ د قمندانانو لخوا خرڅېدلې، د دوی تجهیزات خرڅېدل، د دوی پټرول خرڅېدل. دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي او منطقې پرېښودلو ته مجبور شو. پارچي کې مطلق جنګ نه دی شوی. د درې ورځو په دې خوا د حکومتي اراکینو تښتېدل پیل شوي دي. ولسوال او قمندانو نور حاکین ته تللي دي او لږ شار مخته مخکې د رڼا دوی هر څه پرېښودلو، بدون له جنګه، بدون د هېڅ چې د ولسوالۍ ترلاسه کړله.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو پخوانی استازه یو سیاستوال شغلای موین مرستیالو چې آزادی رادیو څخه تاسو مرکه اوریدله. د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور بجه او دېرش دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په کابل کې پر ملي شورا د وسلوالو په نننۍ حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه مشر هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تشکیل به ژر تر ژره بشپړ سي او کار به پیل کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په تیرو څوارلسو کلونو کې د دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره بیا هم 60% خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ګرمۍ له کبله شاوخوا 1340 تنه مړه شوي دي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وسنات په تصویبولو سره پر روسیې اقتصادي بندیزونه تر نورو شپږ میاشتو پورې وغځول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن رسمن یو سند تصویب کړ چې له مخې یې په مدیترانې کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د پوځي عملیاتو لومړنی پړاو پیلېږي. او د ملګرو ملتونو څارونکو نن ویلي چې اسرایلي او فلسطیني ډلو تیر کال په غزه کې د جدي شخړو په ترڅ کې شاهي جنګي جرمونه ترسره کړي وي.
تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د چنګاخ دویمه نیټه چې د جون له درويشتمې نیټې سره برابرېږي د اولمپیک نړیوال ورځ ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټه هم د نورو هیوادونو په څیر د دغې نړیوالې ورځې په مناسبت یوه اونۍ بېلابېلې سیالۍ ترسره کوي. په کابل کې د اولمپیک د کمیټې سکرتر جنرال محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل د بدمنتون، جودو، سنوکر، بایسکل ځغلولو، رګبي، موی تای، کشتۍ چلولو، لامبو وهلو، باسکټبال، پنګ پانګ، ټینس، هینډبال، وزن پورته کولو، سوک وهنې، جمناسټیک او وشو هغه فدراسونه دي چې راتلونکې اونۍ به د اولمپیک د نړیوالو ورځې په مناسبت سیالۍ ترسره کړي. د ښاغلي حنیف په خبره رګبي، نښه ویشتل، کبډي او مویتای هغه نوي فدراسیونونه دي چې په وروستیو کې د اولمپیک په ملي کمیټه کې رامنځته شوي دي. د روژې میاشتې د فوټسال جام سیالیو په لړ کې تېره شپه د طوفان او شمس میرزایي ټیمونه وتوانېدل چې خپلو سیالو ډلو ته ماتې ورکړي. په کابل کې د دغو سیالیو د جوړولو مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل د طوفان ټیم یو د صفر په وړاندې د افغانستان امریکایي پوهنتون ټیم ته او د شمس میرزایي ټیم درې د دوه په وړاندې د یویشتم قرن فوټسال ټیم ته ماتې ورکړه. ته زیاته کړه د نیکی سپورټ شارک آریا پدیده او صداقت ټیمونه به نن ماښام سره سیالۍ وکړي. د روژې جام د فوټسال سیالۍ د دغې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د شپاړه ټیمونو په ګډون پیل شوي او د روژې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان په کندهار کې د کرکټ د روژې جام سیالیو د پیلېدو خبر ورکوي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د روژې جام سیالیو په لړ کې هر شپه څلور سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به د روژې تر اته ویشتمې پورې دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره په دغو سیالیو کې چې د کندهار د عینو مینې په ښارګوټي کې جوړ شوي څلور څلوېښت ټیمونه پکې ګډون لري.
تاسیز مشخل آزادی رادیو اوری چلور بجی او دری درش دقیقی دی. ده دی خبری ساعت پا دوام کی واوری. د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای ته رسیدو وروسته حالاتو باندې خبرې کوي. وروسته یو نامنیو خلک اندیشمن کړي دي. د پوځي چارو کارپوهان د امنیتي ادارو ترمنځ د همژغۍ کموالی د نامنۍ د زیاتېدو سبب بولي. د محصلانو د رخصتۍ په اړه د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره خبرې کوو.
د لوړو زده کړو وزارت خپل پوهنتونونه او دغه پوهنځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت
په دې او ځینو نورو موضوعاتو د دې خبري ساعت په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه د ناټو دفاع وزیران د ناټو په مقر بروکسل کې چې د بلجین پایتخت هم دی راټولیږي څو په افغانستان کې د خپل جنگي ماموریت له پایته رسیدو وروسته د دغه هیواد پر حالاتو خبري وکړي. دا غونډه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو ترسره کیږي. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه په بروکسل کې دی. لودین صاحب چې د ټلیفون له لارې را سره یست که د دې غونډې د ایجنډا په اړه ووایست چې یوازې د افغانستان پر حالاتو په دې غونډه کې خبرې کیږي او که په نورو موضوعاتو هم بحث کیږي.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو ته. د بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې مهمه اجنډا د اوکراین وضعیت، دغه راز د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ګواښونه او افغانستان دي. څو شېبې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبرې ویل چې د ناټو د دفاع وزیرانو اصلي غونډه به د چهارشنبه او پنجشنبه پورې وي، یعنی د جون میاشتې په 23 او 25 نیټه. او په دې غونډو کې به همدغه د افغانستان په وضعیت او دغه راز د اوکراین په وضعیت باندې او د اسلامي دولت ډلې په ګواښونو باندې خبرې کیږي. د ناټو منشي ویل چې اوس هم دوی ته د افغانستان موضوع ډیره مهمه ده. دوی ویل چې د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت دوی درک کړی دی، دوی ته د اندېښنې وړ ده، خو زیات یې کړه چې دوی همدې اندېښنو ته په کتو د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا باندې هم باور لري. د ناټو ممنشي ویل چې دوی هڅه کوي چې د وڅ ماموریت له پایته رسیدو وروسته افغانستان کې یو نوی ماموریت پیل کړي او یو نوی همکاري له افغان حکومت سره پیل کړي، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړ. په ورته وخت کې د ناټو یو پوری چارواکي د نوم نه خودو په شرط له افغان خبريالانو سره ویل چې دغه نوی ماموریت به له وڅ ماموریت وروسته پیلېږي او دا ماموریت به یوازې په ملکی برخه کې بلکه د دوی پوزي نظامی ځواکونه به هم په حضور لري له غوښمه ماموریت وروسته. او دوی چې په دې اړه تر اوسه خبري روانې دي، دا یو پلان دی او وروسته معلومه شي چې پوزي برخه به څنګه د وسوال مخالفینو په ضد عملیات هم کوي او کنه.
بله، د ناتو لودین صاحب او بخښي دته په پام سره چې په ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په افغانستان کې حمله زیاتې کړې دي، ځینې سیمې نیولې دي، فکر نه کوي چې دغه حمله به له دې سره مرسته وکړي چې ناټو د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران په دې موافقه وکړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، خصوصا د پوځي ماموریت؟
بله، همدې موضوع ته دوی اشاره وکړه چې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست مسعود ثانیدی سره په همدې مسلو خبرې کیږي. د افغانستان د امنیتي وضعیت جاج به اخیستل کیږي، ننګونې او ګواښونه به ارزیابي کیږي او همدې ننګونو ته په کتو به ناټو پریکړه کوي او یا به هم تر خپل منځه داسې تصمیم نیسي چې څوک د غوښ ماموریت له پایته رسېدو وروسته په افغانستان کې. د ناټو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس چې کوم فعالیتونه کوي دا دوی ته د اندېښنې وړ دي، خو دوی هڅه کوي چې په مقابل کې افغان ځواکونه تمویل او تجهیز کړي. نوموړي د افغانستان ته ملي شورا نننۍ حمله هم په کلکو ټکو وغندله او ویل چې دا حمله په دیموکراسۍ باندې یوه حمله وه او ویل چې د ناټو ځینو چارواکو دوی ویل چې وسلوال مخالفین غواړي چې تل داسې حملې وکړي تر څو دوی خپل رسنیزه پروپاګاندا مختبوزي، خپل تبلیغات مختبوزي. دوی ویل چې دوی په ټول توان سره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي تر څو وتوانېږي په راتلونکي کې په مکمله توګه خود کفا شي او وکولی شي د هیواد امنیتي چارې سمبال کړی شي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې له بروکسل څخه د ناټو د دفاع وزیرانو د کیدونکو غونډې په اړه او دغه راس د ناټو د سرمنشي د نننیو څرګندونو په اړه معلومات راکول. د ناټو سرمنشي د افغانستان پر ملي شورا نننۍ حمله وغندله. د دې حملې او دغه راس د نورو امنیتي مسایلو په اړه په همدې خبري ساعت کې لږ وروسته نور راپورونه او مرکې هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله هیله څرګندوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون تشکیل ژر تر ژره بشپړ شي او په کار پیل وکوي. ښاغلی عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا ته د وینا په مهال وکړه او د ولسي جرګې غړیو ته یې په خپلو کارونو کې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون د یو لړ اختلافاتو له امله تر اوسه پورې کار نه دی پیل کړی. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله په خپل وخت ونسول، د حکومت اجرایي رئیس وایي هیله ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ وزیرانو شورا ته ویل هیله ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ سي.
مسلې دوام کار پارلمان افغانستان انشاءالله همزمان هست با اعلان زمان انتخابات.
شغل عبدالله ویده پارلمان د کار د دوام موضوع د انتخاباتو لنیټه سره همزمان ده چې په خوشنۍ سره په خپل وخت ونسول. دغه راز په انتخاباتي نظام کې به د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون لخوا اصلاحات راسي، هیله ده چې د دغه کمیسیون تشکیل ژر تر ژره بشپړ سي.
اصلاحات انتخاباتي هم هر چی زودتر تکمیل شود.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دروان 1304 نوي کال په لمړیو کې د ولسمشر د فرمان لمخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات رامنځته سو. د همدغو اختلافاتو له امله لاهمیت کمیسیون تر اوسه فعالیت نه دی پیل کړی چې دا کار د ولسي جرګې په انتخاباتو کې چې باید په پسرلي کې سوی وای د ځنډ لامل وګرځید. خو افغان ولسمشر د تېرې جمعې پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پورې د اوسنۍ جرګې کاري مدت هم دید کړه. د جمهوري ریاست په اعلامیې کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ او عمل په انتخاباتو کې تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزې یادې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې حکومت به تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه او مهالویش اعلان کړي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وزیرانو شورا ته په خپل وینا کې د غرس هیله څرګنده کړی چې د ولسي جرګې غړي به خپل کار په سمه توګه مخته یوسي.
از اینکه پارلمان افغانستان دوام داد به کار خود توفیق مزید برای اعضای پارلمان افغانستان.
در افغانستان پارلمان خود در کارت دوام آقای نظام در امور حکومت باشم اول چارو چخه در لاش قرمی بریالی توب خوردم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکلی طرح وړاندې کړی ده چې پکې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه شامل دي. خو دا چې دا کمیسیون به کله په کار پیل وکړي او څومره به د انتخاباتي سیستم په اصلاح کې بریالی وي، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
بیرته امنیتي مسایلو ته راګرځو. لکه څنګه چې مو په پایل کې په راپورونو او خبرونو کې واوریدل، وسلوالو انتحاریانو نن د افغانستان په ولسي جرګې باندې برید وکړ. له بلې خوا د کندوز چارواکي وایي چې د چاردرې له ولسوالۍ وروسته وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت بله ولسوالۍ یعنی ارچي هم نیولې ده. د پوځي چارو کارپوهان او د کندوز د خلکو استازي وایي د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د دې سبب شوی چې د دولت وسلوال مخالفان د کندوز دوه ولسوالۍ ونیسي. یو شمېر بیا په دې باور دي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او سیالو وسلوالو ډلو فعالیت د کندوز د ناکرارۍ اصلي سبب دی. رضوان مراد په دې اړه راپور چمتو کړی.
له چاردرې وروسته ارچی د کندوز دوهم ولسوالۍ ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د ارچی ولسوال نصیرالدین سعدي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د دوشنبه په شپه د ولسوالۍ پر مرکز له څو اړخونو پراخ بریدونه وکړل او امنیتي ځواکونو ته د کومکي سرتیرو د نه رسېدو له امله ارچی سقوط وکړ. که څه هم چې افغان امنیتي ادارې وایي د کندوز او د شمال د یو شمېر نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره تازه دم عسکر سیمې ته استولي، خو کتونکي په دې باور دي چې د امنیتي ارګانونو په چارو کې د همغږۍ نشتوالی د کندوز او نورو ولایتونو د ناکرارۍ یو اصلي سبب دی. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دفاعی خط که یا سنگر که تواقعی داری چه دره زره کسان تماس مرکهی ولی ولی دافه کهیگی مخ باید در از زفون رو گرو آسیب شناسی رو کن یا سوکدانه نلرو اما همین سرو مرکزی حکومت اداره ضعیف دهی سرکماندانی شورای امنیت در تدیر زفت مدیریت دهی درست ولایتونو که باید دافه والیان و گمرشی چه اقوی دنزانی تجربه خواهندان دید یا هر کسان می که دیر با نفوذ خلط او در تجربه خواهندان می که در څوکیداری امنیتی باید خلاص واخلي.
افغان امنیتی مقامات وی په کندوز او ځینو نورو شمالي ولایتونو کې بهرني وسوال د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو په خوانی استاذ موین مرستیال وای د کندوز د ناامنۍ یو ستر سبب دغلته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت دی.
زه فکر کوم چې د کندوز د دوه مهمو ولسوالیو د سقوط یو عمده علت دا دی چې هلته ځینې غیر مسؤوله مسلح قوتونه شتون لري او د دوی ترمنځ زیات وخت را په دې خپلمنځي جګړې روانې دي. خپلمنځي جګړو علت هغه د جهاد د وخت تنظیمي جګړې چې وي د هغه اثرات تر اوسه پورې پاتې شوي دي. دا د دې باعث شو چې طالبانو ته شرایط مساعد کړل.
دا نوموړي په وینا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړې او مخالفتونه د دې سبب شوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د پرمختګ زمینه برابره شي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د کندوز د چاردرې او ارچي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره پر عملیاتي پلانونو کار روان دی.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅیرمې سیمې ته سفر کړی. د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره له کابل او نورو ولایتونو څخه تازه دمې سرتېري سیمې ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندوز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
جرګه کې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو استازي وای که حکومت عاجل او لازم اقدامات ونه کړي نورې سیمې هم خای د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو ته ولويږي.
د رضوان مراد په دې راپور کې مو د نامنیو د زیاتېدو په اړه د چارو د کاربوهانو نظرونه واوریدل. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو په وړاندې کمزوري شوي دي. نور خلک څه وایي؟ د خلکو نظرونه به هم سره واورو.
زنم احمد دی د نامنی سره علت دادت مشکلات داخلی او خارجی دو عامل باعث شوی که سبب نامنی در افغانستان.
زمانو علی شاه خان دی خل زمان خان وسدین که
دی اساس خود مونږه خود اسلام په شریعه هغه کی چې وای چې دا سچ ناروا ده. د جنگل بیا دی روزی په میاشت کې دا خو به هیڅ سچ ناروا ده چې یو جنگ یو مسلمان ورکی چې یا تجارت کوي.
خدا بدبختی د زمونږه چې خپل مینس کی سره غیاستو ټول دی د خارج دولت په لاس باندې ایران پاکستان دی خارج دولت په لاس ده چې موږ افغانستان مسلمانان وروره په تباکی دی.
زمانو شاپ ایم دے دین گرار رسیدون کے
زمانگا دے افغانانو بیچ پاکی دے دا پردو لاسنو دیدی دی کہ پاکستان شو دی ایران شو دا سی کونڈی ہوا دنو افغانستان جوڑے دل سنو پریدی چی دا پرار پاتی شی یا اسلامی حکومت دل تجور شی.
د افغانستان په شمال کې په یو بل پسې د ولسوالیو له سقوط وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک اندېښمن دي او وایي که حکومت جدي پام ونه کړي امکان لري نورې ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه سرتېري رسېدلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه ښکاره کوي او وایي که حکومت د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډب نه کړي امکان لري هغه ولسوالۍ هم سقوط وکړي چې له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په ولسي جرګه کې د کندوز استازی شکریا پیکان وای د کندوز امنیت له جدي ګواښ سره مخ دی. یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط په مستقیمه توګه د کندوز مرکز ته ګواښ متوجه کړی.
کندوز په ناوړه امنیتي وضعیت کې ده. ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط کوي چې له دې سره کندوز هم سقوط کوي. که چیرې کندوز سقوط وکړي د هیواد شمال ختیځ سقوط کوي چې بالاخره به ټول افغانستان له سقوط سره مخ شي.
په ولسي جرګه کې د تخار استازي قدرت الله زکی وای د کندوز د دوه ولسوالۍ له سقوط څخه وروسته د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې سیمې هم له سقوط سره مخ دي.
پرون چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ، زه باید دا وایم چې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې نورې سیمې هم سقوط کوي.
بلخوا د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ هم له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو له خوا تر کلکې محصرې لاندې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که یاد ولسوالۍ ته د سرتیرو مرسته ونه رسیږي، لرې نه ده چې یاد ولسوالۍ به هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي.
مګر دا تهدید ډېر لوړ ده، د دې لپاره شدید امنیتي تدابیر پکار دي تر څو وکولای شو چې د ولس له دې امنیتي خاطرې خلاص.
د دفاع وزارت مسؤولین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز امام صاحب، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د ارزګان، هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخ دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاده ولسوالۍ د یکشنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز د چهردری او دشت ارچی ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کندوز ته تازه دمي سرتیری رسیدلی دي. د دې وزارت مرستیال ویا نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د چهردری او دشت ارچی ولسوالیو ته نږدې سیمې تصفیه شوې دي.
موږ د دشمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅیرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته ول لپاره له کابل او نور ولایتونو څخه تازه دمي سرتیری سیمې ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندوز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عام خلکو ته تلفات و نه وړي. موږ غواړو د برتنیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوی چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانای وای په شمال کې د ولسوالیو د سقوط مهم لامل د حکومت خپلمنځي اختلاف دی.
همداسې په ټول هغه ولایتونه چې تهدیدات یې اوس بلندی او د دشمن پکې تحرکات لري، باید داسې واحد مرکزونه جوړ شي د څوک اداره نه، هلته جنرالان د وزارت داخلي او دفاع نه لال شي، دغه څوک اداره په لاس کې واخلي، خپل آسیب شناسي وکړي، کوم ساحه چې ضعف دي، کمبود دی، ناتوانی دي، هغه ته پیشنهاد وکړي مرکز ته.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاته تګ معمولي تکتیک ده، خو سپارښتنه کوي هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټل اقدامات ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلي، کشفي ادارې ډېر غفلت کوي، تل په دا ډول بریدونو کې ولې د امنیتي ځواکونو ننګه نه کوي. محمد صدیق الهام د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي، له امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې پوښتنه داده چې دوی دومره ولې کمزوري شول چې د وسلوالو طالبانو یوه حمله هم مخکې تر مخکې نشي کشفولی. غلام سرور له کابل لیکلي چې امنیتي ځواکونو فوري اقدام وکړ، د دوی اقدام د ستایلو وړ دی. عبیدالله رامین هم له بغلان لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو اقدام د ستاینو وړ دی، خو کشفي ارګانونو ونه کولی شول چې دا حمله مخکې تر مخکې کشف کړي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت هم ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د لوړو زده کړو د وزارت له ویان سره یو مرکه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې محصلانو ته به د تحصیلي مهالویش سره سم رخصتي ورکول کیږي او لاړ ټاکل شوي وخت وړاندې امکان نه لري. رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له ویان محمد عظیم نوربخش سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې محصلینو ته د دوی ځواب څه دی.
په دې چې موږ دغه موضوع ته ډېر یعنی اهمیت ورکوو او جدي په دې شکل باندې موږ یو چې تحصیلي تقویم باید په نظر کې ونیول سي او دغه شروع د سمستر او ختم د سمستر د کریډیټ د سیستم په اساس باندې دا باید تطبیق سي چې د لوړو زده کړو وزارت خپل پوهنتونونه او پوهنځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت خرج ورکړي چې تر څو تحصیلي تقویم په نظر کې نیولو سره باید دغه موضوع یعنی تکمیل سي.
مسلین دا سوای وای روزه مخکې راغله، هوا ګرمه ده، په سیمفو کې امکانات نشته، نو ځکه دوی رخصتي غواړي. دوی ته تاسو جواب څه ده؟
یعنی هر نوع امکانات موجود ده، لاس ورځې مخکې یعنی روزه راځي او موږ خپل هغه تقسیم د تحصیلی په برخه کې یعنی جدي او تطبیق سي په دې چې کولای نه سو چې مثلا یو سمستر په 1200 هفتو کې دغه ختم کو. دلته یو معیارونه موجود دي د کیفیت د تضمین لپاره، او په زمن کې موږ باید خپل هغه شروع او ختم د سمستر په نظر نولو سره موږ باید دغه مسایلو ته جدي شکل باندې تطبیقو او پوهنتونونه په دغه مورد باندې یعنی عملي ګامونه اخلي. نو په دې اساس باندې موږ هغه رخصتي چې په حسد میاشت کې موجوده وه اوس یعنی د شلم د سرطان یعنی شلم په سرطان په میاشت کې شروع کیږي یعنی تر 15 د اسد پورې دغه 15 ورځې رخصتي یعنی خلاصيږي او بلاخره امتحانونه شروع کیږي چې موږ ټول پوهنتونونو ته وظیفه ورکړې ده چې تقسیم اوقات د امتحان ورته د محصلینو ته جوړ کی او کله چې بیرته راځي دغه باید امتحانونه ترسره شي.
که چیرې محصلین خپلو درسو ته حاضر نه سو او همداسې احتساب ته ادامه ورکړله، ستونزه به رامنځته نه سي په پوهنتونونو کې په درسونو کې
چې په جدي شکل باندې دغه موضوع یعنی تدبیر کی؟ په دې چې دا علمي او اکاډمیکي برخه کې یو مهمه موضوع ده او په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. موږ له ټولو امکاناتو سره چې په پوهنتونونو کې لرو اوس موجود ده او خپل محصلین که د عاشي او عباطي په هکله یعنی تشویشونه موجود دي د هغوی خپله هلته نمایندګان لري او په دې برخه کې ټول امکانات یعنی سنجول سوی ده. هیڅ ګونه مورد یعنی موجود نه ده چې دغسې مسایلو ته چې باید وخته له وخته د هغوی رخصت شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخشو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو عزیزانو خویند ورونو په هر ځای کې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاستا په مساجدو کې بیانوي او هغوی تاستا د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک خوراک او جیمانه ځان وساتي، روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغییرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوي. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول یعنی د هغوی ساتل د درواغو نه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي، که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول وي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دې خدای وایي چې تاسو ما ته یو تضمین وکړئ چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه وتنې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، پا
په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو، نو هغه ورته وویلي چې و که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې، که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې و ما قتل کړی دی، که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي، او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي، او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کړو، د دروغو نه ځان پرهیز کړو، او ولو په دغه دروغو کې مې اوس ظاهري ګټه وي لیکن په باطن کې د دې خلکو د پاره، د اجتماع د پاره، ستا د پاره دا نقص دی. خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي. دروغ د خدای په نس باندې ډیر یو بد کار دی، او قرآن کریم وایي چې اعلی لعنت الله علی الکاذبین، نو په لعنت خدای دې وي په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم، والسلام على من اتبع الهدى.